په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میل ما پروګرامونو ته ځانګړی شوی. خو پایل زنوریاس نوري د دې سات په خبرونو کوم. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای وای په افغانستان کې به د دې رادیو مینهوالو ته له هرې ممکنې لارې خپرونې ورسوي. ښاغلي فلای دغه څرګندونې د طالبانو د هغه اقدام په غبرګون کې کړي چې په افغانستان کې د آزادي رادیو پښتو او دری ویب پاڼو ته لاسرسی بند کړی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د آزادي رادیو اف ایم او منځنۍ څپې بند کړې نو دوی په ځواب کې خپلې خپرونې څلیرشت ساعته کړې. د ازادي رادیو د فعالیت یو عمده هدف په هغو سیمو کې د بیان ازادي ته کار کول دي چې خلک له دغه ازادۍ څخه محروم وي. اوس ازادي رادیو په افغانستان کې سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 2129 څپو خبرونه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیې په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر له لوړ پولي سلاکار ال نور چواک او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګو ژان ارتغرول سره یې کتلي دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکی چارواکو سره د یو سوله ییز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هیلو په تړاو خبرې کړي. داسې افغانستان چې د ده په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمېر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمېر نورو څیرو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان میشته ټولنه وايي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغي یخته شپږ پنځوس ماشومان بیلابیلو روغتونونو ته د درمل لپاره ورپېژندلې دي. د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سرې میاشتې ویلي د سهشنبې په ورځ د الحیات او باسط روغتونونو ته و نور د سوري زړه پر ناروغي یخته ماشومانو ورپېژندل. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرف زوی تېرونه ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 104 راتیا ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي. د هغه په خبره د 2018 میلادي کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 10,000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر یې درملنه وکړي. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15,000 تنو واوښت. د جرمني ډي پي خبري آژانس د ترکیې د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2,301 تنو ته رسیدلی دی. په سوریه کې د مړینو شمیر 2,612 تنه ښودل شوی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمیرې نه دي ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تېرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 8.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون چهارشنبه له خپلو لویدیځو متحدینو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له بریتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکی د بریتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل، زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. هغه زیاته کړه، موږ پوهیو چې ازادي به بریالی کیږي او موږ په دې هم پوهیو چې روسیه به بایلي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز له سر څخه بهر نه دی. کله چې د جنگي الوتکو خبره کېږي دا د خبرو یوه برخه ده. په واقعیت کې موږ نن هم پر دې خبرې وکړې او مخکې مو هم خبرې پرې کړې وې او د همدې لپاره موږ نن اعلان وکړ چې موږ به د ناتو د نورمونو پر اساس د اوکراین هوایي ځواک وروزو. د اوکراین ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هیواد له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي.
آزادی او اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو خپل پیغامونه او شکایتونه ازادي رادیو ته پریخیدي. له افغانستان په دې وروستیو کې د سینو بغل د ناروغي پر لپسې راپورونه خبرو شول. دا چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده، پری اخته کسان څنګه خپل درملنه وکړي، او دغه راز څنګه خپل ځان او په ځانګړي توګه ماشومان ترې وژغورو، په دې اړه درته یو معلوماتي مرکه هم درو. خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه سمرګل د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د ازادۍ رادیو ته دا پیغام پریږدم. موږ د خروار ولسوالۍ څخه د مخابراتي شبکې بيخسته پکې نیوه، افغان د سیم مخابراتي شبکه د اغام ډیر کیفیت ضعیف ده، یڅ دغه انټرنیټ ده دا هم ضعیف ده، او شبکه میوه د شلوغې پی ځاتی دا یو صوتي یو پیغام چې چاته لیږو په ساتو وخت نیسی. موږ له طالبانو ورونو دغه هیله کوو چې دا د موږ ولسوالۍ ته لیک توجه وکړي، او د مخابراتي لکه سلام شبکه یا روشان یا ان ټي ان دا باید د ولسوالۍ ته راوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه مننګ ما د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د نرخیلو د کلي نه وروره. دغلته یو استنادي دیوال دی زمونږ د کور تر څنګ دی. تقریبا زمونږ کور نه دی، ځان له بسته کاریا ده. دغلته تقریبا شاوخوا 2000 متره باره د استنادي دیوال چې دی دا منځ کې سیلاب تخریب کړی دی. نو زمونږ د اسلامي امارت په چارواکو باندې غږ دی چې دغه ټک ونیسي، او دا بارې دا مشکل زمونږ رفه شي چې زمونږ ټولې ځمکې ویوړي، کورونه یې زمونږ ویوړه. نو په دې برخه کې بعد موږ سره مسؤلین همکاري وکړي.
سلام دوی د رادیو ازادي کارمندان منصولا، او د افغانستان د اقتصاد د ځوانانو د پیلي حکومت نه غواړو چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، او د نجونو مکتبونه د شپږم نه تر دولسم خلاص کړي او پوهنتونونه خلاص کړي. سنجونې مکتب وایي افغانستان 35 میلیونه نفوس ده، نیمې ښځې دي، ښځې په ټولنه کې حق لري چې په وزارتونو دفترونو موسسو کې کار وکړي. بی د ښځې نه ټولنه مخته نه شي تللی، دا د دوی مسالم حق ده. زه ملک اکبر پال مدنی د افغانستان د ولس خدمتګار یم. 10 کاله کېږي افغانستان ته خدمت کوم، او قلم کتابچې او قاعده او پلان سپاره وړو ماشومانو غریبانو جنو لکانو ته په بازار په کلی کې ورکوم چې دوی درس تعلیم جوړ کی، او د افغانستان ماشومان څو شایانو ته اړین ضرورت لري، قلم کتابچا اول په بیس پاره او قاعده ته او بکسه او د مکتب لباسونو او رنگي د شایانو ته خدای وکړي چې هغه تجاران او موسسې دې ته توجه کړي. او زه په ډېر تکلیف زحمت سره دغه کار مخته بیایم. په کلي بازار او بانډو کې کوشش کوم، او یا 50% خپل کومه کوم، 10% ډېر په سختۍ موږ سره خلک کومک کوي چې غواړم دا کومک جدي شي. تنا په ملک اکبر باندې دا د افغانستان اقتصاد ځپلي مملکت کې موږ نشو رسېدلی. د ولس کومک ډېر اړین ده، نو خدای وکړي چې توجه کړي. زه تر اخره سلګۍ د افغانستان ولس خصوصا د تعلیم د نجونو د هلکانو ته قلم کتابچې ته شان برابروم تر څو دوی در تعلیم کړي او راتلونکی ژوند په مخه بوزي.
السلام علیکم، زه عبدالباری د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږم. هیله ده چې زما پیغام نه شرکوي. زما د افغان بي سیم د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا غلا یې مکوي، ځکه چې موږ په خپل پسیمي کارت کې کریډیټ کارت پریږو. تاسو اوتومات غونډې شی پر علاقه لی، نو دا خو غلا ده که 1 روپۍ که 15 روپۍ که 10 روپۍ قرضوي، موږ به سلا دا خو پاک غلا ده چې ته کوي. نو دا مکوي، دا غلا یې مکوي. دا زموږ ډیر په درنښت ستې صداغلې چې دا کار مکو. دا زموږ په کلی کې د ډیرو څخه دا رقم کریډیټ کارتونه ګرځولي د افغان بیسیم شرکت والا.
السلام علیکم د ازادي رادیو ځوانانو او خلکو ورونو ټول څه در پر صدرنه السلام علیکم دغه کوم مرش راځي واجب ولدک نه د افغانستان څلور جیش ولایتوت دا شي هغه قومي مشران هغه باندې پوسه خلک سم خلک انجنيران ته معلوم خلک غلط خلک نه هغه انجنيران دي د امرشي ولسته ورته تسلیمي ورکی دي کور په کور جو سره ګرځي بیا دې اړ ورځ راپور دنیاوالو ته ورکی نو زما په شخصي نظر خو زما دغه لار درګور بیا تاله د نه به یو پر بل انتقادونه سره یې نه به یو پر بل خبرې سره به یې نه به یو پر بل شی سره یې نو چې دغه قومي مشران هغه د جمهوریت ته وخت خلکو یو دوه ولس کمړي په ولایت کې نور ګرد ژوندې دي انجنيران هم ژوندې دي چې دا دی په ګډه د انجنيرانو او د قومي مشرانو کور په کور سره ګرځېدای ماجد په ماجد سره ګرځېدای شداغه سره بشلې نو خلکو د دنیاوالو بم دغه خطلې ولای اشتباه خطلې ولای زموږ د افغانان کتابوم و مظلومان تر رسیدای و مسکینان تر رسیدای او تجارانو و خانانو و مالدار خلکو ته نه رسیدای جن خلق به لاسونه نسوي کې ولای دا غو لاسونه ممکن بنسي ولای زما په زه محمد ابو ته افغان يم د سپین بولدک د وسوالي يم
سلامونه نیکی هله احترامات مې ومنای فیض الله رفزایم د خوست ولایت د تڼوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم بالکل د پخوا په پرتله په دولتي اداراتو کې د فساد مخه نیول شوې ده عوام اوس کولای شي چې بدون د پیسو په مقابل کې خپل روزانه کارونه مخته یوسي موږ خوښ یو چې زموږ ګران هیواد د فساد سره د مبارزې په برخه کې څلورویشت ګامونه پورته کړي دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عبدالستار د اجی خوانین زوی د سرپل د ولایت د مرکز سیما او کلی کاریز علی دوی کې چروغ او جوړ بیا سلامونه او نیکی هیلی د رادو ازادي او ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې زموږ مشکلاتو ته سو رسیدګي وکولای سي نو مشکلات مو دغه دي چې زموږ په منطقه کې چې یو کوهستاني منطقه ده یعنی درې کاله کېږي چې وچکالي ده پر موږ باندې نه هیڅ یو توجه کېږي د حکومت د طرفه څخه او زموږ منطقې ته چې یعنی معنا ده هر څه څخه موږ خوار یو او څه مو لاسته نه دي راوړي نو د فعل د بیلن دپاره مو خواهش دغه دی چې زموږ په منطقه کې واوري او یخونه بیخي دوامداره وسوله نو زموږ خلکو ته ډېر ذهنونه واړوله تقریبا مالی و ځاني نو غواړم چې توجه مو راته وسي او همکاري راسره وکړي اللهم وساته السلام علیکم ورحمت الله
زه د لغمان دی الینګار دی سنگره نتاسه ته دا پیغام پریدم دلته دا چې زورواکي دي چې خلک په ترکیه کې په لندن کې په فرانسې کې ناشتي هغه جنوالي ورته کېږي رپی راواله کوي خه کاری جوړ ده خه حساب جوړ ده خوار ته حق نستا خوار ته وړ نستا یتیم ته وړ نستا غوړی نستا کار نستا روزګار نستا پکیر در په دره ده او دا پیغام دی مات زر ته زر چارواکو طالبانو ته ورسوي وسلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ام له هلمند نوزاد څخه زموږ د طالبانو څخه د مشرانو سغشتنه د ورورو د ټولو ولس سغشتنه د چې دوی خپل حکومت هم شمول کی او وظایف د ورتیا په اساس ورکی او مخالفین په خلا کړی د دنیا سره تحمل ولري چې حکومت په رسمیت وو پیژنل سي او د خپل ولس مشروعیت هم تر لاسه خپل ولس ته خدمت وکړي نو موضوع د تعلیم ته به راوسي. تعلیم موضوع خو د دنیا سره د دنیا جاید علماو او مبتیانو واضح کړي چې کوم شی په دې کې نشته د اسلام د نګاه سمه معنات نشته. هر څوک په دنیا کې به یو وګړي د علم د بهتري وای څخه منکر نسي. نو دا زمینه باید دوی برابر کړي. دا بیا مهاجرت د دې دپاره پیل نیسي چې څوک تعلیم وکړي. ولې چې زموږ ګاونډیان چې دي د هغو سلوک زموږ د مهاجرینو سه ښه نه دی، باید وضعیت ورسره کړي. علاوه پر دې چې دوی بیا وایي چې موږ دلته ښوونځي برابروو چې معنا دلته افغان نجونو ته تعلیم حاصل کړي، نه، دا زموږ دپاره د افغاني غرور دپاره دا شرم دی او دا زموږ هغه افغاني غرور تر پوښتنې لاندې راولي. نو چې دی محترم مسلمانان ورونو، طالبانو، مسلمانان په دنیا کې تر 3 میلیارده ته نږدې دي. تاسې مسؤلین یاست، تاسې زموږ واکمنان یاست. په حدیث کې راځي چې واکمن مسؤل دی. دغه افغانستان اوس داسې دی مثال لکه ستاسې خپل د کورنۍ مسؤلیت چې درلود، د بچي، د میرمن، د قریب، دغه رقم تاسې د افغانستان د وګړو د ټولو مسؤلیت ستاسې پر غاړه دی. هغه که د تعلیم وي، که د نفقي وي، هغه که د سکنا وي، نو تاسې مسؤلین یاست. او حدیث پاک راځي چې مثلا هغه مسلمان کامل نشي جوړېدای چې د خپل ځان دپاره کم نعمت کم شی غواړي، د بل مسلمان دپاره یې نه غواړي. او بل حدیث کې راځي چې بهترین د انسانانو څخه څوک دی چې مطلق انسان ته نفع ورسېده. نو موږ تاسې یو د بله باید نفع سره ورسوو، او پر یووالي باندې، د یووالي او پر اتفاق باندې. خو دا مثلا ډیر ټینګار په آیاتو په حدیثو کې سوی دی. نو موږ ستاسې دغه اوس بحران کې چې قرار لرو چې دا د افغانستان بحران په یو فاجعه بدل نسی. محترم مسلمانان ورونو، طالبانو، تاسې ښه چانس په لاس درغلی دی. باید تاسې د دغه چانس استفاده وکړئ چې د خپل حکومت لا د ولس په همکارۍ، د دنیا په همکارۍ مضبوطه کړئ، او خپل وګړو ته اسلامي او شرعي حقوق ورسوي. السلام علیکم.
او واورې دې لارې باندې ذاتي په مشکلاتو کې یو. نو خدای دې وکړي چې دغه د موږ د دغه د رسنۍ له هغه نه هم له نظره هم بیخي ولیدلې د دام توجه نه ورته کوي ذاتي. نو خدای دې وکړي چې د موږ دغه غږ تر دغه د ازادۍ رادیو د طالبانو تر غوږو ورسوي. نو زه مخته ښه سلامونه نیکې هیلې. سلام علیکم.
اصل سلام څخه د مسجد سنگین پولیس والی کې ویشل کیږي. هغه مستحق خلکو ته نه رسیدلې. دا خلکو ته رسیدي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري، ټول دا خلکو ته رسیدي. نه غریب خلکو ته رسیدلې، نه یتیمانو ته، نه کونډیانو ته. د ازمیر سنگین پولیس والی کې ډېر اداري فساد بیخي د نهایت ډېر دی. نو د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وشي چې مثلا څه صلاحیت راولي.
حکیار د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبره کوم. دا د موسسې په برابر کې زه وایم د مجاهدینو مشران، د امارت مشران ته وایم چې دغه ملکان بند کړي. د دغه موسسو څخه پتنې چې جوړېږي، ولا که د بل چا څخه جوړېږي، بیا د دغه ملکانو څخه. او پرون زه ورته ولاړ وم، موږ په حوزه کې یوه ملک خپل پر مسجد نه کاټه ورکړه، او دا نور مسجدان چې یو کاټ ورکوي. دا خو پتنې دي چې یو جوړې بدنتۍ دي راولي. دغه موسسه والا دي که دغه دي عمارت خلک دي، دغه ملکان دي ځینې څه کې پتنې دي نه راولي. دا پتنې والا که د بل چا څخه جوړېږي، بیا د ملکان څخه.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ دغه د طالبانو تازه مشران چې دي، دغه دې څه کوښښ د میسو په باره کښې وکړي. د مسکینانو، غریبانو، خوارانو ته نه سره رسېږي. دغو ته دې څه کوښښ وکړي، هر مسجد ته دې جلا جلا ورځي. هغه د مسجد نایانو، هغه د مسجد مشران به دا خلک په لاس ورکوي. باره به دغه مرستې شی سره ځای پر ځای کېږي. اوس چې دی اوس به دا رقم یوه سړي ته نه رسېږي، یوه مسکین ته نه ده رسېدلی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو اړیدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې د ژمي په راتګ سره عوام ډیره د پخوا په پرتله سړه سوې ده. نو ډیری مزوړونه دا وس نه لري اته چې د هر یو بخاري ولګي، ځکه چې بوټي نه لري. بوټي هم ګران دي،
او د ډوډۍ واس د خپل په ډوډۍ په سیاتاري اند دولت به دې ته ډیر متوجي وسی چې د دوه غریب خلکو لاسنی وای وکي تر څو د تدیاله هدا پوری مریضان هم لري کوشنیان مریضان لري د یو ډاکټران ته چې بوج ډاکټران دې پی سي نو وای نو ژتر ژر دې سره مرسته پکار ده
سید محمد کارواکو باندې دا غټو خلکو ته موږ غږ دادې چې دغه د خلاص کې دا خونځې د خلاص کې دا خلک دي په جنجال نه چې د خلکو ته دي وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کوي چې دا وسوک دي نو باره موږ ته دا سوال پیدا کیږي دا بل ځای خلک دي موږ په بادي نه دي خوشاله موږ غواړو چې خونځې خلاص شي د خیر سره خونځې سل په سل کې خلاص کې خلاص نه شي مشکلات ډېریږي وروره خدای مو وساته موږ غږ لورپورو چارواکو ته ورسوي خدای مو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د نیمروز ولایت لاران دول سره سرست سر د پیغام پرېږدم موږ د منطقې حالات خدا شي دی شي خو دا ماش مکرری دا پر مخ باندې ګول نه کوي ګر ګونګیان سو لارم طالبان بند کړی د ایران پاسپورتونه هم نه راکی او خلګم پر دې لار کښته کی دوه ملت پات دې بیچاره خلګو پات دې خدا ماش کشتونه مدا شان سو ګونګ سو پر مخ باندې ګول نه کوي او دې خو دوی لارې باندې کړې دي خو پاسپورټونه لکه د پاسپورټونو خو دې علاقې مسمانه بیا غمو لاړ شي نو کې دې ارزان چې خواري ماری په دولت په ویواد کې وکړي خپل کمرست نه کوي دا کار خو دې وکړي ا د امرستم شفاف نه وشه کېږي امرستم ګرځه بس هغه دوی خپلوان او قربان تور کوي السلام علیکم
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهل چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لپاره لارې چارې ولټوي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111201 شمیره بیا تکراروم 00422111201
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري تاسو ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوږی په دې ورستیو کې البته د هر ژمي په څیر په افغانستان کې د سینو بغل پیخي زیات شوې دي دا چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده نخې نخانی چې دي او کچیرته موږ په سینو بغل اخته ناروغ لرو څور سره وکړو په همدې اړه مې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر منصور احمد خیووال پوښتلی
سینو بغل شي د یو معمول ناروغی څخه د پټول نړۍ چې د مرګ او میر یو له فیصدي تشکیلې تعریف موږ تاسو په دې شکل کوو چې سږو د نفس د پرانشم التهاب چې دغه التهاب د انتانو وجې مې سره غلې موږ ورته چې مریض تنمونیا د ټپ په اصطلاح کې یو موږ تاسو چې سینه بغل باندې اخته شوې چې اکثر د سږو د پرانشم التهاب سبب چې کوم انتانی دا امکانات کې ډېر مختلف ګروپونه مختلف اشکال سره د سږو د نس التهاب سبب شي یعنی دا معنی چې اکثریت وخت کې معمول شکل سره دا امکانات وایروسي وسی ویرن انفیکشن یا امکانات وایروسي په زیاته کچه د سینو بغل سبب کیږي موږ وتا سره لکه په تنفسي سیستم کې ریسپایریټری سینیشل وایروس یا تیر کالو رئیسی چې موږ سره کوم کووډ نوم نسته دا د ترسان نور د تنفسي وایروسونه دي چې نمونیاګانې پیدا کوي لکه هیموفیلس انفلونزا دغه کې د شې د بکتریاګانو په واسطه هم مه سراشي چې بکتریاګانو کې معمول بکتریاګانو په زیاته کې چې مونږ کې په اصطلاح سټریپټوکاکس نمونیا سټافلوکاکس اوریس دي نور سپیسترګي امتحانات چې د سینو بغل سبب کیږي چې تداوین ډیره مشکله ده لکه سودوموناس ارجینوزا یا کلپسیلا امتحانات دې تر څنګ په کومه فیصدي باندې فنګسي امتحانات او پروتوزوایي امتحانات او ریپتیزل امتحانات په مجموع کې دا ټول د سږو د پرانشم د التهاب او منته د نمونیا یا د سینو بغل په نوم د ناروغي پیدا کېدو سبب کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو یو ډول مختلف ډول یا څو ډول امتحانات لامل وبلل خدای چې انتان هم پلانډو کې په ساده الفاظ اوریدونکو ته ورو پیژنو انتان څه دی له میکروب او ویروس سره توپیر پڅ کې دی
یو عمومي سلام موږ تاسو ته انتان یا د انفیکشن په نوم لرو کنه انتان موږ تاسو یو انفیکشن چې د اول ور چکل مایکروسکوپ کشف شون هغه وخت دا انتان او د انفیکشن کلمه هم راوته د مایکروسکوپ د کشف شون یعنی تقریبا زمونږ استاد په سترګو باندې مخکاری وړکي ډېر واړه اجسام دي چې دغه د مایکروبیولوژي د نظره به مختلف نوع طبقه بندي لري چې یوه نوع طبقه بندي څه ده چې موږ انتانات په دوه ګروپونو ویشو. یو زمونږ استاد خپل په وجود کې هم انتانات شته، یا موږ تاسو ورته نارمل فورا په شکل باندې ځینې مایکرو ارګانیزمونه ځای په ځای دي چې هغه د وجود په فایده دي، بیرونی امتحانات نه پرېږدي چې وجود کې ځای په ځای شي او ناروغي منځته راوړي، او همچنان د ځینو ویټامینونو په جوړولو کې موږ سره عمده وظیفه لري. یو ته دا مایکرو ارګانیزمونه یا امتحانات چې کوم دي د بیرون څخه که موږ تاسو چیرې الو هغه ناروغي منځته راوړي، چې دغه امتحانات په مجموع کې موږ تاسو په پنځه غټه کټګري باندې ویشو چې ورسي امتحانات کې موږ سره بکتری بکتریایی امتحانات دي، پروتیس ول امتحانات دي، فنکسی امتحانات دي، او رکتیز ول امتحانات دي. چې دغه پنځه واړه ګروپ سهار یې کوي شي چې موږ د سینو بغل یا د نمونیات پیدا کېدو سبب شي چې د هر یو کلینیکي بڼه وي او تدایی چې دغه سره مختلف ده.
تاسو دغه ریښې دغه سینو بغل ډېرې ښې تشریح کړې او تاریخچه ته هم کتنه وکړله. دغه پنځه بڼو کې چې تاسو بیان کړل د کوم ډول انتان سینو بغل خطرناک دی او په افغانستان کې ډیر عام دی، په ټوله نړۍ کې هم خصوصا په افغانستان کې په ژمي کې مثلا د سینو بغل پیښې ډیر رامنځته کیږي؟
اکثره معمول انتان چې موږ او تاسو سره منیاګانې کوي ویروسي انتانات زیاته کچه باندې د تنفسي طرق ناروغي سبب کیږي. معمولا د تنفسي ویروسي افات کې موږ مخکې یادولې موږ چې ریسپایریټری سینیشل ویروس یا هیموفیلس انفلونزا ویروس یا تیر درې کال راهیسې کووډ نیمس کوم پانډمي یعنی چې په ټول نړۍ کې دغه ویروسي امتحانات او د دې تر څنګ دوهم قدم کې بکتریاوي امتحانات خصوصا بکتریاګان کې موږ مخکې یادوري وکړه کریپتوکاکس نمونیا او هیموفیلس انفلونزا او کلپسیلا پورتوسیس دغه ټول کولی شي چې د نمونیا سبب شي. مهمه خبره دا ده چې موږ د منحیث یو ډاکټر یا په صفت کورنۍ غړو د سینو بغل کلینیکي باندې نظر همدغه امتحاناتو ته موږ او تاسو کوی شو چې سره متفاوته کړو. په دې معنی اکثره ویروسي افات کې مریضانو کې وچ ټوخی، د وجود درد، کسالت او تبه دا اوسي، خو که چیرې موږ او تاسو دغه ویروسي امتحاناتو په سر سیکنډري انفیکشن اکثره وخت اضافه شي، یعنی بکتریایي امتحانات اضافه شي، نو دا کلینیک نور هم ته شدت کې تشدیدیږي او شدت بنا نور هم زیاتیږي. مریضانو کې تبې کې زیاتوالی راځي، ټوخی سره بلغم پیدا کیږي، خصوصا د بلغم رنګ کې تغییر راځي، شاید چې وخت نا وخت ځینې مخصوص امتحانات لوږي لکه سریپتوکاکس نمونیا ځینې مخصوص رسټي سپوت بلډ سپوت هم یا دا تار تار په شکل باندې په وینه کې په بلغم کې د وینې موجودیت ورسره راځي، لرزی کې زیاتوالی راځي، تنفسي ریت ورسره زیاتیږي، تنفسي ریت زیاتیږي، مریض په تساه اغوستلو کې مشکلات پیدا کوي، او که چیرته په مختلفې بڼه باندې لاړ شي نو کولی شي په مریضانو کې د سپسس په نوم باندې یو کلمه یا په عامه اصطلاح یو ټوله وینه میکروبي کېږي، د وینې میکروب په واسطه چې دغه کوم موږ تاسو سره سږو کې لړل کېږي ټوله وینه، او دا به ډېر بده واقف لري چې د مریضانو فشار ته سقوط ورکوي، شوری حالت مختل کوي، او د مختلفو غړو د وظیفې د خرابېدلو او په مریضانو کې د مړینې سبب کیږي.
که چیرته وجود معافیت ولري، وجود مکمل غذایی مواد اخیستې وي، کولای سي هغه ویروس بدن ډیر زیانمن نه کی. همیشه د معافیت خبره کیږي په افغانستان کې سره د دې چې واکسینونه کیږي، نور کوم لارې چارې د ډاکټر صاحب خواړه څومره رول لري د وجود په معافیتي سیستم کې، او که چیرته خواړه رول لري کوم ډول خواړه خدي چې سړی جمعي کې ماشومان ته ورکه ترڅو سره له دې چې دوی به واکسین هم کړی وي، اما خدای چې د خوړو لاره هم د په وجود کې داسې دفاعي سیستم رامنځته شي چې چیرته د غانټانات یا د باکتریاوي بریدونه پکوي چې وجود په وړاندې کمزوري نه سي. ډیر
ډیر مهمه نقطه ده، نو بغل چې رامنځته کیږي عمدتاً په وجود کې موږ او تاسو په نورمال حالت کې چې نو بغل نه د وجود درې عمده میکانیزمونه دي چې موږ ساتي. یو په کې زمونږ اساسي معافیتي سیستم دی، دوهم موږ او تاسو خپل د سږو په انساجو کې د سیلیا په نوم ساختمان لرو چې دا سیلیاګانې حرکت کوي لکه د جارو په شکل. یو مهمه خبره چې دا هغه ټولنیز او فرهنګي او دینی تعلیم ده، لکه په دې شکل باندې موږ او تاسو ځان د سیګریټ سکلو څخه وساتو. سیګریټ سکل چې موږ او تاسو د سیلیا او حرکات تخریبي خرابي نو کوم انتان چې موږ او تاسو سیمې ته داخليږي دغه موږ او تاسو د اسانی سره مخ بیر ته بیرون ته استلې مشو مخکې ما دا وری کړو جارو په شکل کار کوي. دوم قدم کې موږ او تاسو ماسټ ماسټي سیستم سره د دې چې موږ او تاسو د واکسین په واسطه پیاوړې کولې شو بل د ماسټي سیستم د پیاوړتیا لپاره منګ او تاسو متوازن غذا او تمرین په اسانه کوي شو غذاکانو کې خصوصا د سبزیجاتو او د میوجاتو استعمال هغه غذاګانې چې په زیاته کچه ویټامین سي لري دا زموږ او تاسو ماسټ په زیاته کچه د سینې د امپاناتو په مقابل کې پیاوړې کوي. ویټامین سي لرونکي لکه د سټریس خاندان لیمو ته نارنج ته مالټه ته تورنج ته دا شیان استعمال زموږ او تاسو روزمره غذا کې باید شامل شي زموږ او تاسو ماسټ کوي. دوم قدم کې د ماسټ د پیاوړې کېدو لپاره زموږ د ماسټي او غټه برخه د انټيبادي جوړېدل جوړي هغه غذاګانې چې خو پروتین غذای وسی پروتین په ځاته کچو لري لکه زموږ د استاسي کدو غوښه سوپوسی یا په دې شکل باندې لوبیا نخود شوروا وسی د غوښې چې په ځاته کچو پروتین لري تر څو زموږ د استاسي د ماسټ د پیاوړتیا سبب وشي زموږ د ماسټ
ډاکټر منصور احمد خیووال و چې له ازادۍ رادیو سره یې د سینو بغل ناروغي په اړه خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 21 11 24 201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
له تاسو نه ډیره زیاته مننه مارسیا حفیظ دیما او چت یو ته د دوستانو له نوم سره مې یا فعالیتونو سره مې کارونو سره مې آشنایی او بلدتیا ولري. شاوخوا 12 کال مې په مختلفو رسنوي کې هم تصویري او هم غیر تصویري رسنوي کې کارونه کړی دي او تر وروسته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هم کارونه او فعالیتونه مې درلودل. وروسته رسنیز کار مې له ترونیوس سره و چې تر وروسته ما ځینې تجارتي کارونه شروع کړل او تر څنګ مې د ښځو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دومره ده چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزی جانې که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی ژورنالیسته پاتې شوي یاستئ. دغه د زده کړو د پایل لیک راته پایل کوي زده کړې مو چرته وکړې مکتب مو چرته وویلې د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلې یم. په کابل کې زیږیدلې یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا تر وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، تر وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې 12 صنف مې بیا تخلاص ده. 12 صنف مې تخلاص کړ ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له 12 صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاس را وړه او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته او یو ډیره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تیر سوی و بیا تر پانتونه مې شروع شو تقریبا 15 پک کاله وخت ونی و خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې پام دی برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه یعنی زما د رسنیزو کارونو د دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې همکار کړی و غږیزو رسنیو سره خو وروسته تصویري کار مې بیا له تلونیو سره
مرزی جان تاسو د خونځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خونځي تغییر تبدیل کړی دی د دریو خونځي یادونه مو وکړه څنګه وکړه چې د یو خونځي نه بل خونځي د لې د بلې د دوه وخت نیو نه نیو او ولی د خونځي مو بدلول
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم له درېیم صنف نه مې پیل کړ ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل بیا تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ ولا هم بولاره لري وا د تګ راتک موږ ته سختې ده زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو بیا په هغه ځای کې ډېر کم وخت فقط پنځم صنف مې هلته ولوست تر هغه وروسته موږ کارت چهار ته کډه وکړه کارت چهار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په هغه ځای کې خلاص کړ یوازینی علت چې زما خوانځي ډېر زیات تغییر و تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلاتو چې موږ درلودل او لارې لرې وي بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلاتو دا هر څه موږ نسوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې د موږ لپاره موږ کومو خوانځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای نو په هغه وجه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل شو بیا دولسم صنف مې خوشبختانه را برخي مکتب کې خلاص کړ یعنې شپږم صنف کې وم چې زه را به بلخي مکتب ته لاړم له هغه وروسته عمل ته هم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل تاثیرات یې خامخا درلودل یو خو موږ د مګرانو په ساحه کې لوی شوي وو هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده فرق یې درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم ځکه زما همصنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و ځکه کوم جرات ما په فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کې نه درلوده له الفت نه چې تبدیل سو را بې بلخي ته ځکه په هغه وخت ښوونځي نوې د جوړېدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوته فضای درلوده داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل زه چې په فردوسي مکتب کې وم درجه کې وم په الفته کې بیا هم کوم ولی را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایي زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیې باندې بدې اغېزې کوي یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي مکاتب بدلېږي خو خامخا څوکۍ بدلېږي قطارونه بدلېږي دا شاید ډېر زیات کولی سی دی یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي بعضې کسان یې له عهدې نه وتلی سي بعضې کسان نسي کولی خو خوشبختانه بیا خو په رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لمغه محیط و طول و هرچ سر دیگه مکتب بر سر عادت سو حتی ها قبر از میادی چی کلا مو فارغی دو دیده پجای چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دیتل پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا ده مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشاینده فضا ده و یا نه تکراری دون که در انسان پجون که نه تکراری دون که وقتی نو خامه ها در طول خپل تاثیرات لری.
مرزیه جان یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواگه تجربه هم وی دقا سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو در خونزی و در بدلول و کیسه و کرا پا طوله که در هم پا محصیلین و هم پا ازدکون که بانده و هم در چه در محیط بدلیگی یو تاثیر خورزی خب ټول کې دغه کورنۍ پړته وای خامخا افغاني ټولنه ده افغانستان غریب ملک ده ساسي کورنۍ کې مخکې لدی چې تاسو یې دونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره به چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وی او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړي
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري شرایط د ژوند فرق لري د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو بعضې وخت داسې شرایطو سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي ولی درد هغه کسان تیروي چې هغوی تجربه کړي وي زه د کورنۍ مشره وم مشره لور وم د مور و پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه مکتب اخلاص کړی نه وو په هغه وخت کې موږ بیخي د چا خبره یوازې کور چې موږ خپله باید چلولی وای په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه یي مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده بدبختانه البته ډېر زیات وړه هم وم خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي یو متفاوت انسان و متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده همیشه تشویق کولو همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو ډېر ښه فکرې درلوده ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه سره له دې چې ډېرو کسانو ورته وویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي ځکه موږ و خویندې یو ټول وویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري و د پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کو د موږ تر څنګ همیشه وخت ولاړ وو خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شد دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم هغه یوازې باید پرېنږدم د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چاته مو لاس توڅي، ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدل، د چا احتیاجي و محتاجیم تیره نه کړه، ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه و سرگردانی و داشتن وی زینی ارمانونه وی دسلی خوی که پاتیسی مثلا زخبلم پق وقت که ما باید لوار از دبل شروع کلی و بدبختان از ما بکار کولو که وقت تیرسه و ما اونس کولی چی درسون و تجر رسیدگی و کون دقیق نیمگردی های خامخا ده افغانستان در دیر و خلق و پشون که راقلی دیمو هم لماغه جمله کسان نیو چی اکثرا لوار تستونز و سر مخامخ شوی و خو هیچ کلا دقیق همت ما ندر بایل نه، اما همیشه هم کوشش کرده چې د نوې تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید ونوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هر اول دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو، هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول، یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره وم چې کومې نیمګړتیاوې چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
سوز زده کړو ته راځم، کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه شوې په مناسبو وي نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تمبله وي، پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، زه کله چې کار مې له ترومیو سره پیل کړ آلتم زه خپل لاړم، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ، امتحان مې ښه تېر سو او بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تېر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خانه اورم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دې خبرې زه سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. هماغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم او پوهنتون کې مې امتحان ورکړ، ژورنالیزم برخې ته کامیابه شولم، درسونه می شروع کړل. زما د پوهنتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پوهنتون په یعنې ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لیسانس دوره مې خپله بشپړه کړم، ځکه کله چې ما پوهنتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم اول سمستر می خلاصه وای یا دوم سمستر به می میلوی چې تر اوسه ما تجارتی کارونه شروع کړ. تجارتی کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه و، خو عمومنه چې زه سخت سره مخامخ شوم تر هغه اندازه ما فکر نه وکړم. لومړي دوه کلونه مې ام حاضرې مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه، ام مې درس ویل، ام په درجه کې وم، ډېره یوه ښه دوره وه. دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ، تر خو وروسته دغه ام د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول، نور ما نسوی کولی چې درسونو ته ورسیږم. بدبختانه چې ما په موقع دوه کلونو کې درس پرېښود، درس مې چې پرېښود، یعنی دوه کلنه وقفه زما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پوهنتون ما تول راغی، ویل که سه کاله م تا خپل درسونه بېرته شروع نه کړل، ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی، دا به هم حرف کېږي او ته مجبور یې چې بیا بېرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړ، مال نه زه باید لاړ سم خیدې ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله، همدغه رقم وقفه پکې راغله. بالاخره دغه وروستي دوه کلونه یې ډېر زیات په جنجال سره ما وکولی سوی چې خلاص یې کړو، حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای، بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه، زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وتلو زمینه راته برابره شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ورنه کړه، هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تک کار ونه شو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه رمانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل، اته میاشتې په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل، دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د
دوره
په ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مو راته وایي، کار څنګه وو، محیط څنګه وو؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځوانوي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ، د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډیر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځایونه چې کار کړی و، خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپله پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولې په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم، کار مې شروع که. دا لکچه راته سخته وه، ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه، له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم، او بېحد و بې اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم. ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جوړولم، استادانو همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادانو چې سخت را سره نه نیوه، خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو. ولی کوم استادانو چې تاکید دا کاوه چې موږ باید د صنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ شم. ما به ډېری وخت سفر قبول کوه، ولی د صنف مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه، دوست یو ځای ته زه راغلم، کار مې شروع کړه، چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي، او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري. تر څو چې زه آشنا کېدلم، خو طبیعي ده چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې وخت نیسي. تندخوی هم ډیره زیاته، همکارانو سره زر نه جوړیدم، جنگ می زر که، و هر خبری تم منفی فکر درلوده. ترتو چه بلاخره محیط سره زر آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم یا خپل جالب موضوعان دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سره کاو یا محیط سره، لکار کاولو سره، لحظ سره، آسی یو کار باید نوی سوی. خب زکر لومنی زل و چه زل کورا و اتلا منو دسی مسائل سره سل پسل که همیشه نجونی مخامخ کی مخصوصا موږ لومړی کسانو نه وو چې په وخت کې پښتو برخه کې ښځینه نطاقان بیخي کمې وي. لومړی کار مې یک تلویزیون سره و، مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کار و که بیان رادیو سره مې هم کار و که او طلوع نیوز سره. آخری کار می تولون یو سر و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پر اصنه که تولونی است زن برسو. یزه که ما ستیپ پر ستیپ بانده مخ که تلمه دسی دیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلار اسم. مخصوصا آغازای چیز ما دیر زیاد خواهیگی. کنه چه تولو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی، تر طولو خی خاطره می دلودی، یو خو به کافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام داتی در پرمختگون رو پاره دیر زیادی زمینی برابری وی. شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاستر آور، درسون می کتولو نیوز که شروع کرد، تجارت می اطال مغازه این شروع کرد. نو ما در بهترین دوره در چلور چلور نیم کال کارکول کتولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطره لرم، بهترین وزی تیری کلیدی سرند دیتی نور زاینه همو مثلا بیان رادیو که زدیر زیاد خوشحال هم دیر زیاد آرام زای و خی کارون مختل ولی دشون طول پر مختکون اما پا دقیق چلو رو کلونو که چیزه پترو که هم بغ وقتی ما ناسترولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و تلقه روستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگلان هم دام مرکول لپاره او داتی یو چیر تای پای طور سام جدی اراده ورتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی داتی نور روز این سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیو سره کار کول.
مرزیه جان ستاسو دا جون کیسا و دا چه خپل خاطره مو ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه واخلی ستاسو دا جون و دا چه تاسی و خویندی یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي دا غینه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی راپورته شوی یستی. اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته نشي تللی، په کور ناسته دي، کار نشي کولی، هغوی کورور تاسې په څیر نه لري، که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي، هغوی ته مو پیغام څه دی، څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاجه نه وي؟
در افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیاد ځورونکی دی او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي، مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر می کنم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي، ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات چیز فکر کوم حالات به هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه باید کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولی دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسواد دي یا خویندې بېسواد دي، نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوي مجبوره شوي دي چې پهشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکوي، سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وځي. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زبات په بات نظر ورته نه ګورم. اولی د سړي ډیرای خزي دی موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته دی ځکه هغه ته بل لار نه پاتې کیږي. اوس که نارینه غواړي چې دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
سما حق د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.